سلامونه د مشال ریډیو خبرونه ته شرغلاس د وخت په پېښور کې ولس بجې سوی دا هم پامیر ساحل د دا غړیل نړیوالو سیمیز خبرونو سره
لومړی د مشال رادیو خبری سرټکی د پاکستان د کورونا چارو وزیر رحمان ملک ویلي د کراچۍ د برید په اړه به پلټنیزه ډله جوړوي. د ممبئی بریدونو یو تورن کس یو امریکایي عدالت ته ویلي ایس آی له هغې اورپکې ډلې سره اړیکې لرل چې دا بریدونه یې کړي وو. بشپړ خبرونه. د پاکستان د کورونا چارو وزیر رحمان ملک ویلي په کراچۍ کې د بهري ځواکونو پر لوی اډې تر برید وروسته د ولسمشر آصف علي زرداري په امر پلټنیزه ډله جوړوي. په مهران نومي دې اډې کې له وسلوالو سره د بهري پوځیانو او رینجرو نښتې تېر ورځ روانې وي. د کورنیو چارو وزیر ویلي څلورو یا شپږو اورپکو پر اډې برید کړی و. د نوموړي په خبره په برید او نښتو کې څلور اورپکي او د پاکستان لس سرتېري وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو د پیښې پړه پر سر اخیستې ده. یو پاکستانی امریکایی چې د 2008 زیږیز کال د ممبئی د بریدونو لپاره یې د اهدافو ویډیویي څار کړی و. په یو امریکایي عدالت کې گواهی ورکړې ده چې د پاکستان د استخباراتو مرکزی ادارې آیس آی له هغې ډلې سره اړیکې لرل چې دا بریدونه یې کړي ول. ډیوډ هډلی په شیکاګو کې دا گواهی پر داسې مهال ورکړې چې د یو بل پاکستانی کاروباري تهاور رانا د مقدمې اورېدنه روانه وه. پرده هم تور دی چې د ممبئی د بریدونو لپاره یې همکاري کړې وه. ډیوډ هډلی د خپل بیان پر مهال ویل چې د پاکستان د استخباراتو ادارې آیس آی لشکر طیبه ته مالی او پوځي مرستې ورکړې وې. دې ډلې په ممبئی کې بریدونه ترسره کړي ول او هډلی چې کله له لشکر طیبه سره یو ځای شوی و نو ده وویل چې له آیس آی سره یې اړیکې ول او د آیس آی یوه کارکوونکي چې میجر اقبال نومېده ورته 15,000 امریکایي ډالر ورکړي ول. د پاکستان حکومت د ممبئی په بریدونو کې د لاس لرلو تورونه رد کړي دي. په دې بریدونو کې 168 کسان وژل شوي ول. په قبایلي سیمې خیبر ایجنسۍ کې د وسلوالو ډلو ترمنځ تازه نښته شوې ده. تفصیلي فرهاد شینواری راکوي.
سرکاري سرچینې وایي چې د خیبر ایجنسۍ په لرې پرته سیمه تیرا کې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې او د زخخیلو د جنګیالو ترمنځ په یو تازه نښته کې صدرې تنه وژل شوي دي او اوه پکې جوبل دي او د دغو وسلوالو ډلو ترمنځ د نښتې دوام لري.
هلته د خیبر انتظامی چارواکو ویلي د دې سیمې یو ډاکټر شکیل اپریدی نامعلومو کسانو له کارخانو مارکیټه تښتولی دی. پر قبایلي سیمې شمالي وزیرستان د بې پیلوټه مشکوک امریکایي الوتکو په برید کې د بهرنیو په ګډون و مشکوک اورپکي وژل شوي دي. عمر دراز وزیر
د سب ډیویژن میرعلي تحصیل یو دولتي چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې بې پیلوټه الوتکو تېره ورځ مازیګر د میرعلي بازار نه 8 کیلومتره شمال ویدی سیما عزیز خیل کې د وسلوالو طالبانو پر یو ګاډي باندې دوه میزایل وداغل چې له امله یې په ګاډي کې سپاره او وسلوال طالبان ووژل. د استخباراتي ادارې یو چارواکي د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته وویل چې په وژل شوو کسانو کې شپږ بارانیان هم وژلي شوي دي.
هلته له پېښوره اسلام آباد ته پر تلونکي موټروې د خیبر پښتونخوا له رشکۍ سره نږدې نامعلومه کسانو یو پل په چاودېدونکو توکو الوزولی دی چې له کبله یې پل ته لږ زیان رسېدلی دی. په دې اړه د نوښار د پولیسو مشر قریش خان مشال راډیو ته وویل
دا پل د رشکۍ انټرچینج سره نږدې دی او اسلام آباد نه چې کوم راتلونکي خلک پېښور ته ځي په هغه لار باندې واقع دی. شپږ بجې ماښام دې پل لاندې بارودي مواد ایښودل شوي چې د هغې په وجه باندې پل ته نقصان رسېدلی و. جاني نقصان پای کې نه دی شوی.
تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له خپلې میرمن مشیل سره تر وخته مخکې د انګلستان پلازمینې لندن ته تللی دی. لندن ته د وختي تګ له امله دا ښودل کېږي چې کېدای شي د آیسلینډ د اورشیندونکو غرونو لوګي د پروازونه د ځنډ ښکار کړی وای. په آیسلینډ کې د دغه اورشیندونکو غرونو له کبله اوس هم د برېتانیې ځینې هوایي شرکتونو لکه برټش ایرویز د سکاټلینډ لپاره پروازونه د ځنډ ښکار کړی دي. تر دې مخکې تیره ورځ اوباما په آیرلینډ کې تیره کړه او له هغه ځایه د اروپایي هیوادونو څلور ورځنی سفر پیل کړ. تر برېتانیا وروسته به نوموړی فرانسې ته ځي او هلته به د لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو یعنی جی 8 په سرمشریزه کې ګډون کوي. د خپل سفر په ورستی پړاو کې به امریکایي ولسمشر پولند ته ځي او هلته به د ختیځ اروپا د هیوادونو له مشرانو سره ګوري. په منځنۍ امریکا کې چارواکي وایي د میزوري د ایالت په جوپلین ښار کې د سختي توپاني بوړبوړکۍ له کبله 116 کسان وژل شوي. بوړبوړکۍ ته په 400 او په د خیبر پختونخوا په ځینو نورو سیمو کې غولۍ ویل کیږي. د ناټو جنگي الوتکو د لیبیا پر پلازمینه ترابلس نن سهار وختي درنه بمباري کړې ده. د اسوسییټډ پریس د رپورټ تر مخې الوتکو شاوخوا 40 بریدونه کړي دي چې له کبله یې په ترابلس کې تر لرې لرې د چاودنو اوازونه واورېدل شول. له دې سره د مشال راډیو اوسمهاله خبرونه پای ته ورسېدل.
له پامیر ساحل څخه مو د مشال ریډیو سیمه ایز او نړیوال خبرونه واورېدل. ما قسم خان مندوخیل سر به واوري. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د سمندري ځواکونو پر مرکز د برید پلټنو یوې ډلې امر کړ دی. دا خبره د دغه ملک د کورنۍ چارو وزیر کړې. په پاکستان کې د بجلی بوران لامهغه سي پر ځای پاتې دی. په دې لړ کې په سواد کې پرون یو لاریون راوته او مظاهره کوونکو یې ویلي
بجلی نشتا، سوئی گیس نشتا، اوبر نشتا، انصاف نشتا، امن نشتا، یو شیشتا، بدام نشتا، لوټمار نشتا او کرپشن نشتا.
او یو مور وای چې څنګه خپل زوی په خواري او نیستۍ کې رالوی کړ او لس ورځې وړاندې د 400 په شوکدر کې د اورپکو طالبانو ځانمرګو بریدونو ترې یو وړ.
د دماکو نه می کاډ را وړي و په اوس کې چې خلکو له خدمتونه کوو، خلکو له دغوا او سوټ یارته او شوتال لري به چې په ما خدای واخ را وست بچای می خاور شه.
دا نور په دې روانه یو ساته خبرونه کې لمشتره وسی. د پاکستان په لوی صنعتي او کاروباري ښار کراچي کې د سمندري ځواکونو پر یوې لوی اډې تر برید وروسته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک وایي ولسمشر آصف علي زرداری د هغې پیښې د پلټونو لپاره د یوې پلټونکې ډلې جوړولو امر کړی دی. د سمندري ځواک پر مرکز پی این ایس مهران باندې د برید کوونکو درو ترهګرو ډلو مړي د کراچۍ سیویل هسپتال ته وړل شوي دي. د سمندري پوځ مشر اډمیرل نومان هغه خبرونه رد کړي چې کې پوځي ځواکونو یا د امنیت په برخه کې لاپرواهي کړې ده. دا هم په دې اړه نور تفصیل کراچۍ څخه زموږ د همکار ظفر کریمی په رپورټ کې.
د پاکستان سمندري ځواکونو په مرکز د برید کوونکو درې وجل شوو کسانو مړی سیول هسپتال کراچۍ ته وړل شوي دي. د یاد شوي هسپتال ډاکټر مبارک رسنیو ته ویلي چې وجل شوو کسانو عمرونه د 18 نه تر 30 کلونو پورې دي. دوی کې د درېو کسانو مړی ثابت او د یو تن مړی پوټی پوټی دي. وجل شوو کسانو کې یو تن په سینه په ګولو لګیدلی دی او بل تن د ګولو تر څنګ د بم په چرو وجل شوی دی. وجل شوو کسانو په مخونو وړې وړې ګيري او بریتونه دي. بل لورته د کورنۍ او چارو مرکزی وزیر رحمان ملک ویلي دي چې د صدر آصف علي زرداری په حکم یې د پیښې د پلټنې لپاره ټیم جوړوي.
فیصله یې هوا ہے کہ ایک انویسټیګیشن ٹیم ہوگی اس میں جو ممبرز ہیں
دیوای پریکړه شوې ده چې یو پلټون کې ډله بوي. ایف آی اے، پولیس، رینجر او زمنګ د نورو استخباراتي ادارو ماهرین به هم د دوی سره مرسته کوي او هغه ته به ویل شي چې څومره زر تر زر وکړي شي د دې پیخي رپورت تیار کړي. موږ خپل نور دغه ډول تنصیباتو ته چرته چې دا ډول خطر پیخي دي شي ویل دي چې خپل امنیت ته دې د سره پاملرنه وکړي. رحمان ملک زیاته کړه چې حمله کوونکو شمیر د څلورو نه تر شپږو پورې وو. دوی د مرکز شاتنی دیوال باندې غزیدل کانټتار غوڅ کړي او لدې لارې مرکز ته ننوتی دي. دوی د راتلو سره سم هلته ولاړو لویو جازونو باندې برید کړي او هغه یې تباه کړي دي. پاکستان د سمندري ځواکونو لوی دستریز اډمیرل نومان بشیر وینا و چې د سمندري ځواک خصوصي سرتیرو په نره مقابله کړي. هغه دا خبرونه رد کړه چې ګنی سمندري ځواک په خپل امنیت خوندي ساتلو کې د بې پروايي نه کار اخیستی دی. د امنیت په برخه کې هیڅ نیمګړتیا نه و. کوکتل شي زمنګ ځوانان بهادری سره وجنګیدل، ترهګر هم خ او پوره تربیه شوی وو. زمنګ ل ځوانان د دغه حمله اخکار شو. د تباشو جازونو قیمت 400 میلیون ډالر وو. ایڈمیرل نومان بشیر ویل هڅه کوي چې کراچۍ کې د سمندري ځواکونو تنصیبات د آبادی څخه لري کومبل خوندي ځای ته ویسي. د یادونې وړ ده چې د اتوار په شپه د پاکستان د سمندري سرتیرو په مرکز وسلوالو اورپکو حمله کړې وه. دغه حمله چې تر 1 غنټو اوږده وه، د قانون نافذونکو ادارو 10 کسان پکې وژل شوي وو. وژل شوو کسانو کې د سمندري فوج د یو افسر په شمول د دغه فوج 8 سرتیري او د رینجرو 2 سرتیري وژل شوي او 10 نور جوبل شوي وو. د چارواکو وینا ده چې څلور برید کوونکي وژل شوي او 2 په تیښته کې کامیاب شوي دي. خو د وژل شوو کسانو څخه د 3 مړي هسپتال ته د پوسټ مارټم لپاره وړل شوي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
او په همدغه شهر کراچۍ کې د سمندري ځواکونو پر مرکز پینس مهران باندې د تراګرو لخوا د بریدونو څه پایلې به یې، یعنی پوځي پایلې به یې څه وي؟ عالمزیب په دې اړه یو شنونکی رپورټ لري.
تیره شپه کراچۍ کې د سمندري ځواکونو یا پاک بحریا په دفترونو نامعلومه ترهګرو یو داسې حمله وکړه چې په نتیجه کې د روستي معلوماتو تر مخه 14 فوجیان او 15 ترهګر وژل شوي دي. او دغه ځای کې د 2 PC-3 اورین جازونو د تباه کېدو سره سره ډیر زیات مالی زیان هم ترلاسه شوی دی. دا حمله دومره زورور وه چې امنیتي ځواکونو د دې د قابو کولو لپاره د 15 غنټو نه زیات وخت کاروای وکړه. بلخوا د رواني میاشتې په 2 نیټه د اسامه بن لادن په ضد د امریکایي ځواکونو اپریشن رستو یوازې په 3 هفتو کې دا 2 داسې غټه پیښه ده چې امنیتي ځواکونو ته دومره زیات زیان رسولی دی. په دې حال چې تیر سلور کالو راسي دا سلسله د کمیدو په ځای مخ په وړاندې ولې روانه ده او د دې څه وجه کېدای شي؟ بریګیډیر ریټایرډ اسد منیر په جواب کې وایي،
تقریبا 3-4 کاله د طالبانو هغه سره جهادین القاعده افغان طالبان دا ټول په جمع شو وزیرستان کې او نورو علاقه کې او حکومت یې وکړ دومره ځان مضبوط کو چې اوس هغه کمزورې کېدو کې به ټایم لګي. دوی نه اوس علاقې واغېستې، اوس هم هغه سره سناس علاقې شته، هلته ځي ټریننګ کوي او راځي. فوج خلاف حمله ذکر کوي چې د فوج مورال ډاون شي او فوج د دې خلاف عملیات نو کې نور د دې هیڅ مقصد نشته. ګوره دې ډېر سیزونو چې پته لګي کنه دا بي صاحب خودکشا نسل کیږي فلان، هغه راشي خبر هغه ته خلک دغه نه کوي کاغم نه نسل نو کې دی شي چې د لسم لیکي نسل به کړی وي. هغه شتا خو به مغزیانه چې پکارې چې دې تکړه شي، دا اوس یو جنگ روان دی او دا فلال ختمه دوه چانس نشته.
سینیئر خبریال رحیم الله یوسفزی وای چې زمو سیاسی او فوجی مشران او دغه شان استخباراتی ادارې د دې مسلې هغه شان فکر نه کوي چې څنګه پکار دی.
پاکستان فوج او نور کوم ادارې د استخباراتي دا حمله خو ختمي کی نه، بلکې دا نوې نوې زینا او نوې نوې اهداف دي. او چې یو حمله شي نو دوی چې مونږه خپل امنیت کړی دی، مونږه خپل کمزورې باندې قابو موندلی دی او مونږه خپل استخباراتي ادارې ډېرې مضبوطې کړې دي. خبره هماغه چې بیا حمله وشي، زه فکر کوم چې دا کومه طریقه باندې دوی جنگ کوي نو هغوی کې ډېر کمی اقدامات ښکاري.
چې د کراچۍ د وروستۍ پیښه په تېر یو میاشت کې د ترهګرو له طرفه په سمندري فوجونو دا 3 حمله وه. ولې دې نه وړاندې ترهګرو زیاتره د پاکستان ځمکنی فوج، پولیس او نور امنیتي اهلکار په نښه کول؟ عالمزیب خان، مشال رادیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو ده.
او د افغانستان په کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ کې نن سهار د سړک جوړونې د کارکونکو پر یو بس د چاودنې له امله نږدې 20 تنه کارکونکي وژل شوي او نږدې همدومره ژوبل دي. چارواکي وایي چې په یو ساختماني شرکت پنجوایي ولسوالۍ کې د سړک جوړونې په موخه له کندهار څخه ولسوالۍ ته خپل کارکونکي وړل چې د ولسوالۍ د دردشت په سیمه کې ورباندې د سړک غاړې ماین وچاودېدی. په خوست کې د مشال خبریال نکیب الله متنوال په دې اړه نور تفصیل راکوي.
نن سهار د کندهار ولایت د پنجوایي پولیس والای کې د یو شرکت پر بس موټر د سړک غاړه باندې چودنه شوی چې له شلو زیات د سړک جوړونې کارکونکو پکې وژل شوی او تر شلو نور ټپیان دي. د کندهار د پنجوایي پولیس والای امنیه قومندان محمد عظیم د پیښې د تایتر څنګه زیاتوي چې باندې چودنه د سړک جوړونې یو شرکت د کارکونکو پر بس موټر پسې شوی چې د کندهار ښار څخه د پنجوایي پر لور د یو سړک جوړولو لپاره روان وو. د پنجوایي امنیه قومندان زیاتوي چې په دې پیښه کې له شلو زیات مړه او تر شلو نور ټپیان دي چې د ځینو روغتیايي حالت د اندېښنې وړ دی.
ریگی پسیم کی چوغ د سپیروان پایت دد تیتلی د نیسا کمپنی کارګر پر دغه لار باندې بیول کټا پر سوی دی پنځه وی صدرجی پر مړی او پنځه لستر شل پر زخمیان دی.
د کندهار د روختن سرچینی وای چې دوی ته شل جسدونه او تر پنځه وی شټه پیان ورول شوی دی. د پیخی پلاترو سچا پر غاړه نه داخستی خدا په داسې حال کې ده چې اونې وړاندې د پکتیا په وزې زدران کې د سړک جوړونې په یو شرکت برید شوی و چې شپږ دشتنه پکې وژل شوی او څلرویشت نور ټپیان وو چې پړی وسلول طالبانو پر غاړه اخیستی وه. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
که پښتو وای مشال رادیو ور
او د رسنیو له مخې د جرمني شپیګل مجلې یو خبر ورکړی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ پټې او مستقیمې خبرې سوي دي چې لومړی ځل یې په قطر او دویم یې په جرمني کې سوی وو. افغان چارواکي او د چارو کارپوهان وایي چې بهتره به دا وي د سولې لپاره کېدونکې ټولې خبرې اترې منظمې او د سولې عالي شورا سره په همغږیتوب او همکاري ترسره شي. دا هم په دې اړه د مشال رادیو خبریال نقیب الله متنوال یو بل رپورټ.
د جرمنی شپیګل مجلې خبر ورکړی چې د جرمنی هیواد د طالبانو او امریکا ترمنځ د پټو خبرو کوربه وو. د شپیګل د خبر له مخې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمنی ځانګړي استازي مایکل شټاینر ویلي چې د دغو خبرو اترو وروستی پړاو د روانې می میاشتې په اوومه او اتمه نیټه په جرمني کې ترسره شوی. د رسنیو له مخې شپیګل زیاتوي چې له دې وړاندې هم د امریکا او طالبانو ترمنځ درې ځله پټې مستقیمې خبرې شوي چې لومړی ځل یې په قطر او بیا په جرمني کې ترسره شوې. په دې اړه د سولې عالي شورا مرستیال مولوي عطاالله الدین وایي چې دا د طالبانو لویه غوښتنه ده چې د امریکایانو سره مستقیمي اړیکې ونیسي او ورسره خبرې وکړي. نوموړی زیاتوي چې په دې خبرو د سولې عالي شورا نه ده خبره، خو په نهایت کې به ټولې خبرې د سولې عالي شورا لخوا تایید او تصویب کیږي. مولوی عطاالله الدین وایي چې د سولې لپاره چې هر ګام اخیستل کیږي دوی هرکلی کوي. نوموړی زیاتوي
مونږ په دې خبرو باندې ولو خبر کې نه وو، خو بهتره به دا وي چې دا ټولې خبرې د سولې د عالي شورا په منځګړیتوب او وساطت ترسره شوې وي. دا چې مستقل ترسره کیږي مونږ امیدوار یو چې په نهایت کې به د همدې لارې نه دی دا تنظیمېږي او مونږ ورباندې ملاحظه نه لرو. مونږ په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره هلې ځلې کوو.
د ولسي جرګې غړی عبدالستار خواسي هم وایي چې بهتره به دا وي چې د سولې لپاره ټولې خبرې اترې منظمې او د سولې عالي شورا سره په همغږیتوب ترسره شي. خواسی ویل
ولی اصل خبر داده چې نه باید امریکا مخامخ خبرې د طالبان سره وکړي. افغانستان کې یو نظام دی، یو دولت دی، د دوی د لارې نه او تصویني چې دولت یو کمیسیون جوړ کړی په نامه د کمیسیون د عالی د صلح، باید د افغانستان د حکومت له لارې دا چارې تعقیب شي. که چېرته داسې خودسری وي چې امریکا غواړي د مخالفینو سره خپلې خبرې وکړي او د افغانستان حکومت او نظام په عایشه کې وساتي، یعنی دوی هیڅ خبر هم نه کړي، زه فکر کوم د افغانستان استقلال او افغانستان د افغانستان ازادۍ ته به ډېره غټه علاقه وارده کی. بله خبره دا ده چې زموږ ملي حاکمیت به سوال لاندې راځي. نو زه هر پروسه د صلح تقدیروم، ولی په معقول لارو باندې چې معقول لارې دولت د افغانستان له لارې باید تعقیب شي.
خو د چارو یو تن کارپو وید مژده وایي چې باور نه لري دا ډول خبرې به ترسره شوي وي. که چیرې ترسره شوي وي نو امریکا او جرمني باید تصویرونه هم رسنیو ته وړاندې کړي.
همدا خبرې چې اوس د امریکا لخوا مطرح شوي دي او د جرمني شپیګل مجله هم هغه اخیستې ده چې دغسې خبرې شوي دي. دا د دې خبرې ښکارندوی کوي چې اصلا امریکا افغان حکومت او دغه سولې عالي شورا ته ارزښت قایل نه دي او دوی په خپله غواړي چې طالبانو سره خبرې وکړي. خو بیا هم اوله خبره او مهمه خبره دا ده چې باید دا کاره شي، دا خبره شي په رښتیا هم مذاکرات شوي دي او یا هسې دا خبرې دي چې د امریکا لخوا مطرح کړي.
که څه هم وسلوال طالبان دا ډول راپورونه ردوي، خو یو څه چې مهم دي د اسامه په وژل کېدو د سولې او جګړې دواړو خبرې ګرمې شوي او خلک یې په ګنګس حالت کې واقع کړي او نه پوهېږي چې حالات په کومه روان دي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
مشال رادیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال رادیو خبرونه را نتی شو.
نو دې کې د خپکی روس خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا انټرنیټ خلری کنه
بالکل
خا چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com دا د مشال رادیو د وی پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای
او د مشال رادیو په وی پاڼه کې کول شي نور تفسیری مو اوري، خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه ووري.
او ورشه
او په کابل سیمه شمالي وزیرستان کې د بی پلوټر ډرون الوتکو په میزایلي برید کې وطن مشکوک وسلوال طالبان وژل سوي. سرکاري سرچینې وایي برید پرون مازیګر د تحصیل میرلی عزیز خیل په سیمه کې د مشکوک وسلوالو ترهګرو پر یو فلاین کوچ سوي دي. له سیمې د مشال خبریال او مرداراز وزیر نول حال راکوي.
پر شمالی وزیرستان ایجنسی د امریکایی بی پایلوټ الوتکو لخوا یو بل میزایلی برید کې اوه وسلوال طالبان وژلی شوی دي. دغه برید د سب ډویژن میرعلي عزیز خیل سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر یو ګاډی باندې شوی دی. د سب ډویژن میرعلي تحصیل یو دولتي چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې بی پایلوټ الوتکو تیر ورځ مازیګر د میرعلي بازار نه 8 کیلومتره شمال ویدی سیمه عزیز خیل کې د وسلوالو طالبانو پر یو ګاډی باندې دوه میزایل وداغل چې له امله یې په ګاډی کې سپاره اوه وسلوال طالبان اوژل. دوی زیاته کړه چې دغه اول ځل دی چې بی پایلوټ الوتکو لخوا یو فلاین کوچ په نښه شوی دی. خو د دوی د وینا سره سم په نښه شوی فلاین کوچ کې وسلوال طالبان سپاره وو چې د میرانشاه نامیر علی ته روان وو. د استخباراتي ادارې یو چارواکي د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته وویل چې په وژل شوو کسانو کې شپږ بارانیان هم وژلي شوي دي. خو بل اړخ ته ځایي خلک وایي چې وژل شوي واړه ځایي وسلوال طالبان دي چې د شمالي وزیرستان ایجنسۍ امیر حافظ ګلبادر ګروپ سره تعلق لري. دا یادونه وړ ده چې روان 2011 کال کې د بی پایلوټ الوتکو لخوا په شمالي او سویلي وزیرستان کې دغه نوويشتم برید وو چې پکې در دې دمه د مړوش میرا یو سل شپږ سلويخ او تر 1500 نه زیات ژوبل شوي دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
او بیا هم د جنوبی وزیرستان یا سویلی وزیرستان په دغه سیمه کې پاتې کیږو چې د سپین اوسیدونکو یا د خپلې سیمې د ستونزو خوالی د مشال له خبریال سیلاب مسعود سره شریک کړی دی.
د سویلی وزیرستان مرکزی پنډغولی وانانا دن مرخطه سویل په لوري د 28 کیلومتره په فاصله مشته کلی سپین اوسیدونکو په یوشتمه پیړۍ کې ژوند تېرولو باوجود د مختلفو مشکلاتو سره مخامخ دي. د دې کلی ځنې اوسیدونکو په دا لړکشه مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېدل.
مون نوم اقبال وزیر د سپین سره مې تعلق تا.
اقبال وزیر د سپین د تعلیمي ادارو په برخه بسو یای
سپین کې خو تعلیم ډېر شرا وندای په سپین کې دوا هاي سکولی نه دي دوا میڈل سکول نه دي سالور پرائمری سکول نه دي ای سی او نوای ماډل سکول منځیر شوی دی دوه تا سکول نه شچالی جی البته جن جن سکول نه کې ستوزن خپل ډیپټی نه کای
تو شتصنو میژ
ز شازاده وزیر
پس پینک شه بجلی سرانګلی
حال یما غوړه اس خو په ټول پاکستان کې د بجلی خوان نشتا هر وخت لوټ شي ډینګوی خو د میش په لوري په زمي په څلمینی د شپې د ورځې هر وخت بجلی نه وي کلا کلا بجلی رو پړکوای او بیا داسه ورکاشي چې په میاشتې میاشتې
ملگریا میرا بنی گلی سرا وکای
زاگ نواز وزیر د سپین سره مې تعلق دی.
پس پین کې اسپیټالین شتا او کاشتا حالي صداي
پس پین کې د لاسې بشتارې یو اسپیټال شتا او نو پکې ډاکټر شتا او نو پکې ایکس ری شتا دوی ور کول خو سول نه پیدا کیږي وان زیرو زخمی چوي شي د ونه اسپیټال لای چې پاک نه وي ډی خان تروري
اسپیټال شتا ډاکټرون پکښ نه وي بیا یې شو پښتنا نه کوي
پښتنه مستنه نشتا که پښتنه وای بیا میز توستا د فریاد نه کوم
حجی صاحب د توسه څنوم ده
یمنوم ده عالم
د سپین کابلیون غوا میشه یا دوزې میژ رامې سوتی
ولنا غو مشستا ډېر کال دوزې د میژ رامې لري
دا سروي چې بیمار شي بیا یې د علاج د پوره څه انتظام وي
او د زناور د پوره هسپتال شته دا یو کې نشته
ملگری خپل نمبر تا وشای
عبدالملک وزیر
د سپین د کلی بلا سغتا مسلا شتا
ای دم زکه غټا بیماری شتا چې ترخه ده تیم تور نیول یم کا کومه دا مسله حل کو بیا و دولتا دمر غلا پیدا کیږي چې ټول جنوبی وزیرستان و په غلا کې خود کفیل شي
اقبال وزیر جو زل بیا بیاي
سپین تلګونو چلا سم پاس کو یا نور سبق ول د پورا دی ونتا دی خان تا یا د ملک نور شارین تا دریم زکه بچار دو چې په سپین کې یو ډیگری یا انټرمیډیټ کالج منځيري ورکو چې وړکی جنکې دولت په کې سبق یې
د سپین د کابلیانو د دې مشکلاتو په برخه مې چې د دې سیمه نه د قومي اسمبلی نمائنده مولانا عبدالملک چې کوم په خپل هان د سپین او سدون کا ادای او دیوانه د نای پولیټیکل ایجنټ شعیب سره د رابطه ها سوا کړه خو دوی لکه د مخ په سر د ټلیفون په لیکا را نغلل بیا مې چې په دغه لړک شه د قبایلی چارو ماهر او په سعودي عرب شه د پاکستان په خوانی صافي ایاز وزیر وژغوه هغه وویل
سپین علاقه دو درنو اگریکلچر علاقہ دو خود بد قسمت ہے نہ حکومت لکا سنگ نور وزیرستان تا توجہ نہ ورکے ودا غا سین کو پوتے وے اٹس ڈیولپمنٹ پکے نشتا صحت تو تعلیم خو پدے علاقہ تو لسیما کے خراب شوی دے او سیمو تورم دیر ایفیکٹ کرے دے پہ علاقہ کے چدا دے پش بندے و نشی خلق سے ہم غریب دے غربت بے نورم پ مخوالی نو پدے علاقہ کے ہڈیر گامونا بہت ترسا پورے پکارو چا خستی شوی وے زکا چدا وزیر
حکومت لوری نہ دل تم سہولت نہ موجود ہی آغا پنشتی صاحب دی دو گوشتنا کبھی چھدا سہولت نہ سماولو پغرز دے حکومتی و اکمن گڑندی او سمدستی کا دمنا پورتا کی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
د پېښور د ډاکټرانو ستونزه په سواد کې د بجلی ستونزه او دغه ډول د ګوادر بندر د چین ته سپارلو په اړه رپورت به وروسته درته واورو خو اوس هم یو بل خبر په کرم ایجنسی کې د شکیلو فرقیز غاړو ترمنځ په نښتو کې بیګاش په د درو نورو کسانو په وژنه سره د مړیو شمیر څوارلسنو ته رسیدلی او یو دیرش نور ژوبل دي رپورټونه وایي څلور ورځې وړاندې پیل شوې نښتې نن هم روان دي ځای خلک وایي دواړه خواوې یو پر بل درنې وسلې کاروي چې له کبله یې خلک په کورونو کې بند پاتې دي تاریخ ورغزای له سیمې نور حال راکوي
په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې فرقایي زډلو ترمنځ د نښتو له امله د سرکاري سرچینو تر مخه درې نور عام وګړي مړ شوي دي ځایي خلک وایي چې تېره شپه دولس بجو نه پس دواړو ډلو ترمنځ نښته کې تیزواله راغلی وو او اوس هم وقفې وقفې سره ډزې روانې دي د نښتو له امله په سیمه کې خلک سختو مشکلاتو سره دي په دې هکله یو ځایي اوسیدونکي مشال رډیو ته وویل
استعمالی جی او پابدی بانے غات اصلی وغیرہ سی مزائل پر اسی او بدی بانے دیر خال کو تدیم دیر زیاد تکلیف تی کورونا کے مزائل ورزی خال طول پخپل کورونا کی دی پدیس گوڑی موڑی چینا طول آڑی بانگی چک بہارم نشی واتا ان اخپل کورونا کی طول موجود دی منصور شیو دین دالت او بزرونان باندی دی دواجی او خوراکی مواد نمیلے لیکن او دیر زیاد تکلیف تی خال کو دیواجی
پسیما کې د جنگ د بندیدو لپاره امنیتي ځواکونو د دوانو ډلو پر خلاف عملیات کړی دي خو لزایي خلکو پر وینا چې دوانو ډلو خلک د یو بل پر خلاف مورچې پر خودلو ته تیار نه دي مونږ چې کله پسیما کې د جنگ له امله د کړکېچن صورتحال په حق له انتظامی چارواکي اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ فخر الدین سره خبرې وکړې نو مشال لړیو ته وویل
پرنسپلی دوانو فریقو ایلڈرز دا فیصلہ کړی دا چې موږ اس قسم جګړه نه غواړو دلتا نه شیا چې کوم کمیونټی دا غي خپل هغه مشرانو فیصلہ کړی دا هغه طرف نه سنی کمیونټی هغه مشرانو فیصلہ کړی دا نو دا شان قومي لحاظ سره دا جګړې اس کې امکان نشته خو بیا هم اکا دوکا چې کوم هغه مسکرینټ دي نو هغه ورکه خپل حرکتونه کوي لګي دي هغه خپل ویسټ انټرست دي خو ان جنرل قومونه دوانه اګری دي
یاد دیوی چې سرکاري سرچینو تر مخه تر اوسه پورې د مړو شمیره څوارلس ده او د زخمیان شو کسانو شمیره یو دیرش ته ورسېده سرکاري سرچینې زیاتوي چې دواړو ډلو لخوا تر ننه پورې اووه کسان مړ شوي دي د کرم ایجنسی په بلشخیل صدا خوار کلی او سنګینه سیمه کې د فرقایي ډلو ترمنځ نښته نن په څلورمه ورځ هم جاری ده خو لا تر اوسه پورې پولیټیکل انتظامیه په سیمه کې ډزبندي کولو کې نه دي کامیابه شوي طارق اورگزے مشال رډیو کرم ایجنسی
دا مشال ریڈیو دا
له مشال ریډیو څخه خبرونه اوري اوسم د دولسنیمه بجو ته وخت په ورنږدې کېدو دی. په خبرونه کې لکه وړاندې چې موږ درته وویلې د ډاکټرانو ستونزه ده په پښتونخوا صوبه کې او د دې ترڅنګ په بلوچستان کې د ګوادر بندر چین ته د سپارلو مسله ده. په سوات کې د بجلی بحران دی او یو مور چې له مشال سره خپل خواله کړي دغه رپورټ هم درته اورو. لومړی په امیر ساحل د دا غړي له خبري سټکو سره.
د افغانستان د کندهار ولایت په دننه د سرک جوړونې د شرکت په کارکونکو باندې د ماین چاودنه شوې ده چې پکې شل کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک ویلي د کراچۍ د برید په اړه به پلټنیزه ډله جوړوي. د ممبئی بریدونو یو تورن کس یو امریکایي عدالت ته ویلي آی ایس آی د هغې اورپکې ډلې سره اړیکې لرل چې بریدونه یې کړي ول. پر شمالي وزیرستان د بی پیلوټ الوتکو په برید کې و مشکوک اورپکی وژل شوی او پر لیبیایي پلازمینه ترابلس د ناټو جنگي الوتکو درنه بمباري کړې ده.
له مشال ریډیو سره نه خبرونه اوري. د نور پاکستان په څیر د خیبر پښتونخوا سیلاني سیمه سوات په بیا بیا د بجلی له لوډ شیډنګ سره مخامخ ده. خلک شکایت لري چې د بجلی کموالی کاروبار ور زیانمن کړي او ژوند په ټپه ولاړ دي. د مشال همکار نیاز احمد خان له سوات په دې اړه نور حل راکوي چې د احتجاجانو په ژغ پیلېږي.
د سوات ټریټ پیټریشن د سوري لاندې بینګور نشاط چوک یو احتجاجي مظاهره هم وکړه شو. دغه مظاهره ته د ژوند سره تړلی یو شمیر شوبو مشرانو وینا وکړه. په دغه موقع د سوات ټریټ پیټریشن صدر عبدالرحیم ویل چې دې ملک کې د انسان ژوند بنیادی شیان نشته چې لوجی اولس په لړزان دی.
بجلی نشته، سوی ګیس نشته، اوبه نشته، انصاف نشته، امن نشتا، حقوق نہ ملے گی، یو شیشتا، بدام نشتا، قتل شتا، دکی دشتا، غرب گیرشتا، لوٹ مار شتا او کرپشن شتا.
دا پرائیویٹ سکول منیجمنٹ ایسوسییشن صدر ضیاء الدین یوسف زئی ویل چی بجلی دا جون بنیادی اسانتیا دا، دا دی دا ناروا لوٹ شیڈنگ لوجی دا سوات اول سخت پریشان دی.
چی بجلی نہیں نو پاکی ہو بے نہیں، یہ پاکی ہو بے، چی بجلی نہیں نو ماشوم په کلاس روم کې سبق نشي ویلی، چې بجلی نه وي په کور کې هوم ورک نشي کولی، چې بجلی نه وي ټیلر خپل دکان نشي چلولی، چې بجلی نه وي پرنٹ پریس بند وي، او چې بجلی نه وي نو تاسو ته یقینا وایم چې 80% ژوند بند وي.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټي ضلعي مشر او پخواني ناظم ډاکټر خالد محمود وویل چې سوات سیمه تیر وختونو کې سخته متاثره شوې ده. دا سیمه د بجلی لوټرینګ څخه پاکه وګرځولی شي.
ملګرو، موږ دا خبره واضح کوو چې دا یو قسمنده علاقه ده، دا یو شوره ضد علاقه ده، دا یو سیلاب ضد علاقه ده. په کار دانه چې حکومت په پاتې حکومت دا خبره کړې وي چې دا سوات چې ده دا مکمل طور باندې د بجلی د لوټرینګ نه او د دې بجلی د زیاتۍ نه دا مستثنا ګرځولی شوی.
په دې مقابل سوات هوټل ایسوسییشن صدر زاید خان ویل چې موږ خپل حق واړو، خیرات نه واړو. د سوات لپاره حکومت خصوصي اسانتیاګانی ورکړې دي، دغه دی پوره کړی شي.
موږ خپل حق واړو، د چا نه خیرات نه واړو. موږ پاکستانیانو ته موږ ته بهسیت پاکستانیان څوک تسلیمای بیا به موږ ته زموږ حق راکړي. سونه په ارګول ډالر کې د سوات په نوم راغلي دي. موږ په خیبر پختونخوا کې خبره کیږي پرون ما د یو جمهور پوجي افسر وی چې موږ لاړه په پېښور کې خبره وکړه چې کې به کې د کم لوګر بل پیسې میلاو شي دي، په دې کې د خوات پیسې راکړي، په دې کې د خوات حق راکړي. وی هغه موږ ته دا جواب کړی دی چې سوات ته کې به کې حصہ نه ده، د کې به کې په پند کې د خوات حصہ نشته. نو که دا خبره یې بیا خبره تاسو واضح کړی ده، موږ ته کې به کې حصہ یو، نو بیا پکار دی چې موږ ته زموږ پنډونه موږ ته میلاو شي. او دلته کې چې کوم تعمیراتی نو تعمیری نو لري یا به هلک خبره تاسو کوئ په هغې باندې پوری ته عمل وکړي.
په دغه موقع د سوات تجارتي فیډریشن صدر عبدالرحیم وویل چې حکومت دې درې ورځو کې دننه د سوات د بجلی لوډ شیډنګ نیټې ورکړي، ګینې دغه احتجاج لړۍ به روانه وي او د سوات واپډا مقامي دفتر محاصره به هم وکړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
نږدې لس ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا د چارسدې په شوکه در سیمه کې د فرنټیر کانسټیبلری د کلا پر دروازې بریدونه سوي ول چې پکې اتیا کسان وژل سوي او تر سلو زیات ژوبل سوي ول. په پیښه کې د یو هوټل یو کارکونکی شیرعالم خان هم وژل سوی وو. د نوموړي مور پلار یې وایي د خرابو حالاتو له کبله یې له مومندو کډه راکړې وه چې دلته یې زوی په چاودنه کې ووژل سو. په دې اړه د مشال راډیو خبریال شانواز تورکزی دا رپورټ استولی چې د وژل سوي شیرعالم خان د مور په غږ پیلېږي.
د دماکو نه می کاډ راوړی و په اوس کې خلکو له خدمتونه کوو خلکو له غوا او سټي ارته او شوتالو لري به اوس کې کاډ واچو کریانی ورکوا چې په ما خدای واخره واست په ما لګرنا ایراله بچای می خاورش شیرعالم ایرل په جنازو کې راو.
د شیرعالم مور وای هغوی د انبار محمد جنس نه کډ هم لدی وجی شبقدر منسوکا تراوړه چې هل تبا دځوی خود هغه زوی اتلس کلن شیرعالم په شبقدر کې د اف سی قلا په مخه جوړ هوټل کې کار کاوه چې په دماکه کې مړ شو.
نور بچی می مشمان دی یو رنه گاڑی واخه په دې سرک بندر نه گاڑی واخه هغه غلیم رنه او تختب وس بخیرو غشوله خو لګ کنه ولې ویره وی ګډ شانته کې دی ګوتای به خرڅولی بازار کې هغه شیرعالم ول چمور غله ګوتای په مخرڅه و بس زبه دومره ګټم چې کریبم په خلاصو ما زغله دا وانه مر لیګ بازار ته ګوتای په مخرڅه و نو وسنن سبا کې دی پلار ول چې بس زمنګ د رزق نه لیدا موږ خدای راکې خدای واړه به سکول تکینه نو سم شکر الحمدلله دې سرکاري سکول تکینه ول.
د شیرعالم خان پلار دلبر خان چې تقریبا د 500 کالو دی وای هغه مزدوري کوي او د دماکي پورزي هم د غنمو مزدوري کوله.
یاره د ماکه خبر نشم دلته ملاو کاوه دی اوس کی یوال ما دي سر چړون با ډز وشه بلډه کی در ټاکه سری کاوه شو مر زوی زوی مې کیمبړي چاغه ما قودا خو سبل موټه کو صاحب بل ډز وشه یې سم یالو رپړای ورته سیب سره وانه نه کول څه کې مر را کو د ماکه وشه مر زوی مې پاوټه کی نیمر ولا ښا ور 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 زمو څه کړه او بس متاف سي زغلو اچھا دا کو زل ور نو کړ پلي کېدل اچھا دی خو دې پټو ته بیرته را بیا سینا کی بیا ټلیفون در سی وکړه دا شیرعالم نه کو ول موږ ته ول چاله ک دلبر د سشته ولا ول بس رسوي ول زی مړ دی.
د دلبر خان پلورن هم د باجوړ نه په فتنو کې به کور شي و او دلبر خان په خپل هم د خراب حالاتو د وجه یو ور بیا د انبار نه به کور شو.
هر انبار ته مومن کوم چې نظم تا به من راځي انبار
زی نو خپل دل تزمکه
نه حل تم پردای مینه نو نکونه پلار او باجوړ و هغه وختي و دی خو سلانجه مانجه اخو کړي به وختي و دی خو بیا ته مونږ چا وطن ته وخو خو نه برته خو دا هغه درې ونه تر نمړو شو و زازه فاطمه متن لګ چې په کوم ځای کې وسه په کوم ځای کې ناس.
دلبر خان پردی مزدوري کوي او د شیرعالم مور پردی سروي په نیمای غټه ساتي.
پنی ما می د کوزونی کانو نه تینه مس خیره وستی دا پنی ما باندې او رو خپل می شکر الحمدلله ایزان له بزه پیدا کړی د چیلې
او دلبر خان وای چې حکومت لاړه حقوق سره هیڅ قسمه مرسته نه دی شوی او غوښتنه کوي که حکومت د ماکه متاثرینو سره مرسته کوي باید چې هغه سره یې هم وکړي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
پما تکیر شو وطن وطن وطن
د امریکا ولسمشر باراک اوباما اروپا ته د خپل څلور ورځنی سفر په لړ کې پرون آیرلند ته لرسیدو وروسته نن د برتانیا پلازمینې لندن ته ورسېدی. اوباما به آیرلند ته د سفر په ترڅ کې د منیګال یو کوچنی کلی ته هم لاړ د هغه چې د هغه غور نیکه پکې زیږېدلی وو. ولسمشر اوباما او د هغه میرمن میشل اوباما به د انګلستان د ملکې الیزابت میلمانه وي. اوباما به د رواني اونۍ په پای کې په فرانسه کې د تکسیزې ډلې په سرمشریزه کې چې د جی 8 په نوم یادیږي برخه واخلي او پولینډ ته په تلو سره به خپل دغه سفر پای ته ورسوي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی رپورټ چې حسیبه شهیدی وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما اروپا ته د ویونی سفر په مخه د ګلپورس آیرلند سرخر دوبلین ته ورسید. دا دوره د امریکا او اروپایي ملګرو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا لپاره یو موقعه ګڼل کیږي. دا سفر د اقتصادي ستونزو او د عرب پسرلی د منځني ختیځ د هیوادونو د مظاهرو په اړه د اندېښنو د زیاتوالي پر مهال ترسره کیږي. په دوبلین کې له خبرو وروسته ولسمشر باراک اوباما د آیرلند د وزیر اعظم سره یو ځای په وینا کې د دې هیواد د نړیوالو هڅو
Ireland punches above its weight. It's a small country, but the work it does.
Ireland
تر خپل اندازې زیات رول لوبولې. څنګه چې دوی په یو لړ مسلو کې خپل ونډه اخیسته چې په افغانستان کې د سولې ساتونکو له روزنې راواخلې د خوړو د ژغورنې لپاره زموږ ګډه مبارزه د بشري حقوقو لپاره د دوی پیاوړې ژغ دا ټول یې په نړۍ کې یو څرګند ارزښت لري.
ولسمشر اوباما د غرض په خپلو خبرو کې د برتانیې تر کنټرول لاندې شمالي آیرلند د سولې هڅې هم پوګو تکړي چرته چې د 1999 کال د سولې تړون د برتانیې پلوه او آیرلندي ملت پالو ډلو ترمنځ جګړه پای ته ورسوله. ولسمشر اوباما وویل د نړۍ د شخړو په اوراولو کې د سولې د هڅې مثال دي.
زه غواړم چې آیرلندی ولسته وایم او زه د موقع لرم چې په هغه کې به وروسته اوږدې څرګندونې هم راځي چې څنګه موږ په شمالي آیرلند کې له پرمختیاو څخه الهام اخیسته دي، څنګه چې دا د سولې پر امکاناتو خبرې کوي او په دې سره خلک د خپلې اوږدې مبارزې له برکته د دې جوګه سو چې خپل تعلقات له نوي سره وسنجوي.
د امریکا ولسمشر په آیرلند کې د اقتصادي پرمختګونو نه هم خوښي څرګنده کړه. له دوبلین وروسته به ولسمشر باراک اوباما او د هغه میرمن میشل اوباما د آیرلند وړوکي خارګوټي مونیګار ته ولاړ شي چرته چې د باراک اوباما غور غور نیکه زیږیدلې ده او بیا به د آیرلند سفر د دوبلین په یو پوهنتون کې په یو پرانیستې فضا کې په وینا سره رالن کړي. د آیرلند سفر وروسته به ولسمشر باراک اوباما برتانیا، فرانسه او پولند ته هم سفر کوي او دلته به دغه هیوادونو د مشرانو سره لیده کاته کوي.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
آشنا ولې خپناستی
یاره؟ د مشال ریډیو خبرونه را نتی شو
نو دې کې د خپکی روس خبره ده. وسی واوره کنه؟
وسی څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
وسه ده سړیا، انټرنیټ خلری کنه.
بالکل
ها، چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لري د مشال رادیو خبرونه واوري.
اروپای ټولنې د ګل ورځ د سوریې پر ولسمشر بشر الاسد او د هغه د حکومت پر نه تن نورو لوړپوړو چارواکو اقتصادي بندیزونه لګولې دي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیر کیترین آشتن او د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ په برسلز کې ګډ خبري کانفرنس کې پر ولسمشر بشر الاسد غږ وکړ چې لا خوډه به لاس واخلي او د سیاسي اصلاحاتو غوښتنه یې ترې وکړه. د سوریې حکومت خبرداري ورکړي چې د اروپای ټولنې بندیزونه ناوړه پایلې لرلای شي. دا هم په دیاړه له واشنگټن د مشال همکار د هارون بچا رپورت.
اروپایي اتحادیه د دې لپاره چې د شام حکومت په دغه هیواد کې د حکومت مخالفه مظاهره کوونکو له زورولو رامنی کی، 13 ورځ په صدر بشار الاسد سره د حکومت له نهو جګپوړو چارواکو بندیزونه ولګول. د ټولنې د پریکړې پترس کې به راپورونه وایي په اروپایي هیوادونو کې د صدر اسد او د هغه د نږدو پلویانو نه یوازې دا چې شتمنه یې کنګل کړل شي، بلکې دوی ته به اجازه نه وي دغو هیوادو ته سفرونه وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د څانګې مشرې میرمن کیترین آشتن د برتانیا له خارجه وزیر سره په برسلز کې یوې ګډې خبري غونډې ته وویل دوی به د شام د خپګان وړ حالات او د دوی لخوا د لګول شویو بندیزونو مسله له نږدې وڅېړي او زیاته کړه. دا ډېر مهم دی چې د شام حکومت تر هر ساول خو له تشدد کارولو لاس واخلي او په هغه څه د پوهېدو کوشش وکړي چې خلک یې د سوله ییزه مظاهرو په ترڅ کې له دوی غوښتنه کوي. هغه اصلاحات د مخې ته راوړي چې حکومت ویلي دوی پرې غور کوي او اوس باید په منظم ډول د دغسې کولو هڅې وکړي. د برسلز خبري غونډې ته د وینا پر مهال د برتانیا خارجه وزیر ویلیام هیګ د شام په حکومت د فشار لاسې واکولو په لړ کې د د حکومت لخوا هم د بندیزونو لګولو خبره وکړه چې وی ویل
I'm sure we will also agree a wider range of sanctions on Syria.
زباوریم چې موږ به په شام د پراخ کچې د بندیزونو لګولو په خبره سره سلا شو چې پترس کې به د شام د صدر په شمول د یو شمیر وګړو اساسې منجمد او سفرونه اوتړل شي. زما په فکر داسې کول به یو صحیح عملیوي د شام پولیس زور زیاتې کېدل دوام لري. پس دا ډیر مهم دي چې پراتلون کې ورزو او نه وکي موږ د خلکو د زورولو پر ځای هغوی ته د سولېزه مظاهرو د حق ورکولو د سیاسي بندیانو د خلاصولو او د اصلاحاتو د معرفي کولو په سیر د کړنو شاهدان ووسو.
Not repression in Syria over the coming days and weeks.
په ورته وخت کې بیا امریکا چې وار لمخې خپل صدر بشر الاسد او دغه د حکومت اعلی چارواکي په دغه رنگ بندیزونو سره په نخ کړی خارجه وزیر یې لندن ته د خپل سفر پر مهال یو ځل بیا په نوموړي غوکل تر سول زور زیاتی په لاس اخستو په شام کې سیاسي اصلاحات رامنځته کی. په نه حال کې د شام حکومت د روپۍ ټولنې د غوړستې پریکړه غندلې کله چې د شام خارجه وزیر ولید المعلم د دغه هوا دولتي ټلویزیون سره په خبرو کې وویل صدر اسد زمونږ مشر دی او موږ به هم داغه په خبره عمل کوو او هلمن یو لدی سختې او چراوزو نو لا به هم په یو پیاوړی حالت کې یو. رائټرز اجانس بیا په شام کې د بشري حقوقو د سار د ډلو د ریپورتونو حواله ورکوي چې خایي تر دې د ما صد باندې 800 عام وګړي د حکومتي ځواکونو په ډزو وژل شوی دي. راپور هم د غراز د شام په وخارګوټي هومز کې د تیر خالی پورز په یو جنازه د شویو ډزو حال د عیني شاهدانو لخلي راغسته چې وایي پترس کې یو لس کسان وژل شول. په داسې کې د اروپای ټولنې خارجه وزیرانو بیا د یوې اعلامیې په خبرولو خبرداري ورکړي چې کچرې صدر اسد خپل چالا بدل نه کړي نو دوی بعد د حکومت پر ضد د لا سختو اقدامو په کولو غور وکړي. په دې سربېره د لویدیز د وزیرانو دغه ډلې د شام له حکومت غوښتي چې د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو او مرستندوی ادارو ته دغه هیواد ته د ننوتو لاره ورکړي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
اوسم رزو په خیبر پښتونخوا کې د ډاکټرانو ستونزې ته د پېښور په خیبر پښتونخوا کې د خیبر روغتون، حیات آباد میډیکل روغتون، د ایبټ آباد په ایوب هسپتال کې د ډاکټرانو هړتال نن نهم ورځ ته واوښت چې له کبله یې ناروغان له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. ډاکټرانو غوښتنه لري چې د دوی تنخواګانې دي زیاتې کړل سي. دوی وایي د پښتونخوا ډاکټرانو ته دي هم د پنجاب صوبې د ډاکټرانو همره تنخوا ورکړل سي. دا هم په دې اړه له پېښوره د مشال خبریال غلام غوث له نور حال سره.
د پېښور په لیډی ریډینګ هسپتال، خیبر ټیچنګ هسپتال، حیات آباد میډیکل کمپلیکس او د ایبټ آباد په ایوب ټیچنګ هسپتال کې تر اتو ورځو د ډاکټرانو کاربندیز دوام لري. دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې ډاکټرانو ته په پنجاب صوبه کې کومه تنخواه ورکول کیږي هم هغه تنخواه دي د خیبر پښتونخوا ډاکټرانو له هم وتړل شي. د ډاکټرانو د دې کاربندیز په اخلا د پروینشل ډاکټر اسوسییشن مشر ډاکټر شاسوار مشال ریډیو ته وویل
مونږه تم ورځ دانن ایجیټیشن کوو خو افسوس سره د حکومت یو قسم مونږ سره اوسه پورې ناس نه دي او د دانن کونسل میټینګ هم په دې اله زلو کې وشو چې مونږه سټریټیجی جوړه کوو او د فیصلو مطابق دانن کونسل فیصلو مطابق سبانه و په دې اسپتال تالونو کې چې سمره پرایویټ رومز دي، پرایویټ کمرې دي، بولډن بلاک ته او بده کې با اس قسمه داخله نه کی او چې سم کسان داخل دي دا غو بزر نظر ډیسچارج شي. دین علاوه زمونږه د جمعرات پورزه په دې لیډی ریډینګ هسپتال کې با د ټوله پیښور ډاکټران دلته جمع کیږي او دینه بعد به مونږه صوبایي اسمبلی ته واکو التبدر نه ورکو.
په خیبر پښتونخوا کې د ډاکټرانو د اقتصادي ستونزو په اخلا یو څو ډاکټرانو مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل
زما ډاکټر دلارم سلارزینوم دی او زه د پرمیشن ډاکټر اسوسییشن صوبایي ترجمان يم. سمره لکه تاسو ته پته چې د پنجاب ګورنمنت د ډاکټرانو لپاره یو پیکیج اناونس کړي، دغه سی وفاقي حکومت اناونس کړي، نو زمونږ هم دا یو مطالبه ده چې په دې صوبه کې ډاکټرانو د هغه صوبونو ډاکټرانو کم کار نه کوي. دا یو افت زده صوبه ده، په دې کې کله زلزلې راځي، کله پکې سیلابونه راځي، کله پکې جنگونه، او ډاکټرانو په سچویشن کې خپل ډیوټي کلم نه ده، بېخي ډیوټي کړي ده. نو که پنجاب ډاکټر ته تنخواه ملاوي کې پکاره ده چې دومره تنخواه د دې خیبر پختونخوا ډاکټر ته ملاو شي کو د اسلام آباد ډاکټر ته ملاوي کې نو پکار ده چې دلته ملاو شي ځکه چې دا کمی خرچې دي په دې کې ډاکټر گزاره بالکل نشي کولی
زما نوم ډاکټر کامران دی او زه حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د معدې سپیشلسټ یم زه ما دلته دوه سپیشلایزیشن کړی دي یو میډیسن کې او یو په ګیسټرونټولوجي کې او د دې باوجود لکه اوس زما تنخواه چې دا 15 کاله می سرکاري نوکری وشو او زما تنخواه 28000 روپۍ ده خو دې شته چې کور خو ما دوه ماشومان دي گزاره مزاره خو نه کیږي خو موږ بیا خپل وسره چرته مزدوري کوو چرته لاړ شو هفته کې اورځ کلینیک کو آی کې دونه گزاره وچلو چې بس هغه کار روان دي په پنجاب کې چې کم کسل د سپیشلایزیشن کوي هغه الته موږ ته ایس آر او سینر رجسٹر هغه ته آنری سینر رجسٹر ملاو شي اکټینګ ایس آر او هغه ته هغه خپل تجربه هم کاونټ کیږي د سینر رجسٹر د پوسټ والا وسره هغه شانتي پروتوکول ملاویږي او ته خپې کې جوس خو په جون ډیر خرچو هغه چې تقریبا زموږ چې قیمت تنخواه ده هغه نه تقریبا دیش پنجابان دې دیش روپې تنخواه ده هغه زیاته ده
جی زما نام ډاکټر خالد فاروق ته زما ډیوټي چې ده حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې جی اصل خبره ده چې دا موږ چې کوم شی لپاره جوړو کنه موږ دې لپاره جوړو چې یو ملک ته یو پکار دې چې دې کې یو سیستم وا په دې وخت باندې چې زه دې صبح کې کار کوم لګي ما زما تنخواه 22000 روپۍ ده ٹھیک شو جی اوس دا 22000 تاسو خپل سوچ وکړئ چې دا 22000 سره مطلب شو زه د خپل کور د مور پلار ابي ماران دي دا غو ضرورت ز څنګه پورا کوم چې هغه د وای اخراجات دي زما په ځان باندې اخراجات راځي نو زه خپل کور وچلوم ما د مور پلار مې بوډاګان دي نو کسنګ زما په نسبت زما چې کوم زما د کیډر کوم ډاکټران دي په پنجاب کې دی وخت 42000 او 43000 لګی ده نو دومره تفاوت ده نو موږ دا خبره کوو چې یره یو ملک ته یو غده پکار دي چې یو سیستم وي
یاد دی وی چې دا وخت د پیښور په لویو هسپتالونو کې یوازې د بیړني حالاتو سره مخ مریضانو علاج او درملنه کولی شي او د هسپتالونو د امروزه معمول کار په ټپو ولاړ دی چې د وجه ولس د یو شمیر ستونزو سره مخ دی. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
څو ورځې وړاندې د پاکستان د دفاع وزیر چودري احمد مختار د چین له دورې وروسته خبریالانو ته ویلي چې د نوي تړون له مخې به د بلوچستان د ګوادر بندر چین ته وسپاري. د ده په وینا دا وخت د ګوادر بندر ټیکه له سنګاپور بندر سره ده او راتلونکي کال د ختمېدو وروسته به نوی تړون له چین سره کیږي. د نوموړي پر دغه څرګندونو په کوټه کې د مشال خبریال نیاز مسخیل یو راپور جوړ کړی چې ستاسو پام ورته راګرځوم.
د پاکستان د دفاع وزیر چودري احمد مختار د ملک له وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره د چین له دورې وروسته و خبریالانو ته ویلي چې دوی به د ګوادر بندرګا و چین ته ورکوي. د ده په وینا چین هم د بندرګا په ترلاسه کولو کې رضامندي ښکاره کړې ده. آیا د ایبټ آباد له پیښې وروسته دا و امریکا ته د چین له لارې د پاکستان څه پیغام دی که څنګه؟ سیړونکی استاد او پر نړیوالو چارو ژور نظر لرونکی محمد اکبر ناصر د دې پښتنې په ځواب کې وایي
مزاره خو دغه معلومیږي اوس ګوره د بټاباد واقعه کېږي لغه فورم باد وزیر اعظم ګیلانی زی چاینا له وزیت کوي بیا مادي کېږي بیا د چاینا د ګادر پروجیکټ هغه ته هندل کولو خبره کېږي. دا امپاسبل دی چې امریکا ته یو قسم انډایرکټ تھریټ وي. چین خو ما خیال دا دی چې چین خو مخلص دی چې د ګادر پروجیکټ ترلاسه کړي ګادر د غچ کم دی د خپل لاس کې واخی. دا بل خبر دی چې پاکستان څه سوچ دی دا ولي دغه تر
هلته د بلوچستان نیشنل پارټي مینګل مرکزی مشر او د قومي اسمبلی پخوانی غړی عبدالرؤوف مینګل بیا وایي چې د بلوسانو د مرزۍ او خوشي نه پرته هر پریکړه د دوی دپاره نامنظوره ده. دی وایي موږ مخکې هم ویلي دي چې د بلوچستان د یو معمولي کاڼي خاوند هم د هغه ځای اوسېدونکی دی. دا نه د مرکزي حکومت ملکیت دی نه یې موږ اوچاته ورکول غواړو او د دغه فیصله به د بلوچستان خلک پخپله کوي. دا د دوی حق دی. په نړۍ کې چې چیرې هم ولاړ سي او چیرې هم نړیوال قانون وګورئ د هرې مځکني پرېکړې تر شا به د هغه ځای د اوسېدونکو خوښه لازمي وي. نو داسې نسي کېدی چې وزیر اعظم ګیلانی چیرې ولاړ سي او هلته سودا وی وکړي. تر څو چې د بلوچستان خلک په خپله یو پریکړه نه وکړي نو تر هغه وخته دا نه له چین سره کامیاب کېدای شي نه له سنگاپور سره او نه له مرکزی حکومت سره. یاد دوی چې دا وخت د ګوادر بندرګا انتظام د سنگاپور پورت په لاس کې دی او دا هم د یادونې وړ ده چې تېره ورځ د بلوچستان وزیر اعلی نواب اسلم ریسانی هم دا ویلي وو چې وچین ته د ګوادر بندرګا انتظام ورکول به د دوی دپاره قبول نه وي. د ده په وینا باید چې له دوی څخه په دغه لړ کې حال ونیول سي. نیاز مساخیل، مشال راډیو، کوټه.
او اوسم په پاکستان کې ورسپانو ته کتنه چې په اسلام آباد کې زموږ همکار یاز مسخیل وړاندې کوي.
نن د اردو او انګریزي ژبې اکثر ورسپانو د نورو اداریو سره سره کراچۍ کې د سمندري ځواکونو په ودانې مهران بیس باندې د ترهګرو لخوا شوی برید له هم خپلو اداریو کې زیور کړی دی. د انګریزي ژبې ورسپانې ډان خپل اداریه کې په دې پیښه سخت اندېښنه څرګنده کړې ده او لیکي چې کال 2009 کې د پوسټ په سر دفتر پینډه کې شوی بریدونو وروسته دا تر ټولو منظم برید دی. خو خبره دا ده چې څنګه یو څو ترهګر د پوسټ ودانې ته ننوتو کې بریالي شي او دومره منظمه کاروایی وکړي. اداریه وایي چې د کاروایی سره اولس هم په سوچ او فکر مجبور شو چې کم پوز زموږ د دفاع لپاره دی هغوی پخپله د ترهګر اخکار دي. وړاندې لیکي چې دا خبره له پامه وستل نه دي پکار چې ترهګرو ته د ودانې دننه د چامرستا یا ملاتړ ترلاسه وو او هغوی ته پاخه او کوټلي اطلاعات او معلومات ورکول، ځکه چې د دینه مخکې شوی پیښو کې هم مخبران د کور دننه خلکو. اخره کې اداریه لیکي چې دا قسمه پیښو سره د القاعده او طالبانو حوصله لوړیږي، ځکه چې زموږ ځواکونه او ادارې د حالت جنگ باوجود بیغم دي. او بل دا چې کراچۍ کې د 1300 پیښونه دا خبره هم ظاهریږي چې دلته د ترهګرو یو مضبوط او روزل شوی ټولګي موجود دی. دغه شان د پیښور نخبریدونکو ورسپانه مشرک لیکي چې هر څه کې ملاوت کیږي، خو اوس خو واوره هم د داسې اوبو او داسې ماشينانو د لارې جوړول شي چې د انساني ژوند لپاره خطر ګرځېدلی دا. اداریه لیکي چې د ګرمۍ سیوا کې دوه سره د واورو په دوکانونو د خلکو رش زیات شوی دی، ولې دا واوره په داسې زنګ شوی سانچو ماشينانو او خراب اوبو کې جوړول شي چې ورسره استعمالونکو ته د زیړی یا د خېټې نورو رنزونو یروي. اداریه وایي چې یو طرف ته که د دې واورې استعمال د خطرې نه خالی نه دی، نو بل طرف ته د دې بیې هم سل په سل لوړې شوې دي چې ورسره اولس د یوې بلې ستونزې سره مخ دی، خو انتظامی په دې هر څه سترګې پټې کړې دي. اداریه اخیره کې وایي چې باید حکومت د متعلقه افسرانو او دغه واورې خرڅونکو خلاف عملی ګامونه پورته کړي، ځکه چې د اولس د ژوند سره لوبې کول تر ټولو لویه ترهګري ده. د انګریزي ژبې ورسپانې دی نیوز خپل اداریه کې د بلوچستان خروټ آباد پیښې ته کتنه کړې ده او لیکي چې پولیسو په دغه سیمه کې د چیچنیا 15 اوسیدونکي په ډزو وجلی دي او ادعا یې لرله چې دا ترهګر وو او یو نامعلومه هدف اړخته روان وو. د پولیسو په وینا چې دوی کې بعضې خودکش جاکټې اچولې وې او ورسره چاودونکي مواد هم وو، ولې تر دې دمه داسې هیڅ ثبوت مخې ته نه دی راغلی. اداریه لیکي چې دې اهلکارو د دغې خلکو نه بعضې غوښتنې کړې وې کومې چې هغوی پوره نه کړې، نو ځکه یې د ترهګرو تور پرې ولګو. او بیا د موبایل په لار جوړ شوی یو ویډیو ښایي چې یو پولیس اهلکار د یوې زنانه د غاړې نه امیلو باسي. اداریه وایي چې د پیښو د پلټنو لپاره جوډیشل کمیټي جوړه کړې شوې ده چې پته ولګوي چې اصل حقیقت څه دی او اولس هم دې حقیقت ته سترګې په لار دی.
ګرانو مینوالو قدرمنو، زه کمرګل یم. د مشال راډیو خپرونې همیشه اورم او ډېره دلچسپه او ښه ده. خوښه مې ده او ډېر ښه جالب پروګرامونه لري. خدای دې وکړي چې ستاسو خوښه شي.
ساګ ډبلای یا سوکړک او شړومبای په کلیو بانډو کې د خلکو د خوښۍ خواړه بلل کیږي. په دې هم دې اړه د مشال ریډیو همکار باز محمد عابد له څو تنو سره خبرې کړې او یو راپورټ یې پرې برابر کړی دی چې ستاسو پام ورته راګرځوم.
شلومبې، ساګ او سوکړک د پښتني ټولنې داسې خواړه دي چې عام او خاص خلک یې خوښوي او د نورو خوراکونو په نسبت ورته ترجیح ورکوي. دا چې دا خواړه څنګه تیارېږي یو مېرمنې په هکله مشال ریډیو ته وایي.
اول مونږ ساګ راوړو، دلته کټکو، بیا پاک وینځو، بیا پتیلې ته واچو، نو بیا پاخو، بیا د جوارو روټۍ پخکو، بیا لسی جوړو. جوارو روټۍ داسې پخېږي چې دا وړه چې دي دا خو تیار مېلوېږي کنه، پاک لسونه وینځو، بیا خنک کې وغږو کنه، نو بیا ته ډوډۍ ورکوټې ورکوټې په لسونو باندې جوړې کو، بیا په تپخي باندې پخې کو. شملې پاک مندړو وینځو میشینې، بیا ورته کوم سیسکي جوړو هغه وینځو، بیا مستې ورواچو، بیا په نیمه ګنټه کې تیارې کو.
د پیښور په شاوخوا کلو کې چې نن سبا د غنمو لونه ګډ شوي، نو شلومبې، ساګ او سوکړک د کروندګرو ستړیا ته دمه او روح ته سکون ورکوي. یو تن کروندګر په دې حکله مشال ریډیو ته وویل.
زما نوم پرویز سوز دی او زه په بوسی می سر تعلق ساتم. کله چې مونږ پټی ته لاړ شو، کلبو کو یا ګوډو کو یا چاریو کو، او دا غینا رخت بیا مونږ پسې 11-12 یو بجا د کور نه روټۍ راشي، پاغه روټۍ کې چې کم دینو سوکړک وی، ساگ وی، شملی وی، نو یقینا خبر ادا چې دې کې چې کم خوندې او دې کې چې کم بازار دا هغه د دنیا په یو نعمتونو کې منښتا.
خود ارباب لنډي اجي جان محمد وایي چې اوسې په کلی کې نه اشرو نشتا او نه هم د ساګ او سکړو کو خوراکونه.
په خوا چونګې دا ټریکټر نه وي نو خلکو با په غویانو باندې او بلې کولې غېته به خلکو اشر ول لو بهم په اشر کولو نو هغه کې به شملې ساګ سکړک بلکې هر کور کې به یو میخه او دغه کور به په ډېر کار روانو. اول به خلکو جوار ډېر په محبت سره کرل او هغه ختم شو. اوس غنم دي ترشرو کی آغا شرونه ختم دی آغا ساگونه ختم دی آغا شملی ختم دی آغا مسته ختم دی آغا میخه آغا غواگانی ختم دی نو آغا خوندونم نشتا.
دا پا داسی حال که دا چه اوس هم پا کلو او باندو کی تربل هر سزیاد شلومبه ساگ او سکڑک دا دیرو خلکو خوراک دی. باز محمد عابد، مشال ریڈیو، پیخور.
SMS پیغامونه
ل مشال رادیو سره د اوریدونکو د زړه خواله.